ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام ته ځانګړې ده لاندې خبري برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو اټکل کړی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات فراه غور بادغیس سرپل سمنګان بلخ بامیان کندوز بغلان تخار نورستان ننګرهار کونړ لغمان بدخشان پنجشیر کاپیسا پروان میدان وردګو غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه د بشري حقونو د لیګ په نوم ډله په ناروې کې له ډیره افغانانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي د ټولنې بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و د دې ټولنې په بیان کې راغلي دي چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو تمویل د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول د افغانستان په اړه په دوحه کې روانه غونډه او نور مسایل شامل وو د افغانستان د بشري حقونو ستونزه په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د کازان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی د کازان 15مه غونډه د مې له 14مې تر 19مې پورې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې ښاغلی عزیزی د تاتارستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي روستل دې چې اسرائیل په غزه کې د تلفاتو د شمیر په اړه شک څرګند کړ د روغتیا نړیوال سازمان پرون د غزې د روغتیا وزارت لخوا د وژل شویو خلکو د ارقامو په اړه ډاډ وخود او ویل چې دوی په حقیقت کې د مرګ ژوبلې د کچې تایید ته نږدې شوي دي تیرونې د غزې د روغتیا وزارت د اکتوبر له 8مې څخه تر اوسه د 15000 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې څه باندې 25000 کسان په بشپړ ډول پیژندل شوي دي چې لنی مای ډیره خځه او ماشومان دي له دې سره اسرائیل تور پورې کړچې غنې دا ارقام ناسم دي خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی کریستین لنمایر پر نوویل وړاندې شوی معلومات سم دي او په ټوله زتوګه د مړو شمیر له 15000 لوړ دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال ډاډ ورکړ چې هیواد به په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په برخه کې د پام وړ ګامونه واخلي بلینکن دا یادونه هم وکړه چې داسې مهال چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته زور ورکړي متحد ایالات به د دې هیواد د امنیت او ملي حاکمیت د خوندیتوب ملاتړ وکړي بلینکن چې پرون په پلازمینه کیف کې وی دلی محصلانو ته وینا کوله وویل متحد ایالاتونو پر اوکراین د روسیه د یرغل لپاره د دې هیواد ملاتړ کړی د ښاغلی بلینکن وینا تر ډیره پر دې متمرکزه و چې د اوکراین امنیت او د اقتصادي تاسیساتو بیا رغونه به په ناتو کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره اواره کړي روسیه ادعا کوي چې پر اوکراین ځکه یرغل وکړ چې لویدیځ له کلونو راهیسې غوښتل د اروپا د ختیځ پر لور پرمختګ وکړي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ څو راپورونه ته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې نن د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د سختو ورښتونو او د سیلونو دراوتلو په اړه خبرداري ورکړل شوې د ورستیو سیلابونو یو شمیر زیانمن کسان وایي چې تر اوسه لازم مرستې نه دي ورسره شوې دوی وایي چې کمرستې شوې هم وي کافي نه دي ولې په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مرستې بهیر تل لستونزو سره لاس ګریوان وي دا او نور جزئیات د صفی الله ستانگزی پر راپور کې واوري.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی و او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي، خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکي سمیع الله عمری فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي:
توقع چی دریم؟ توقع دریم کی سرپناه نه دریم.
موږ سرپناه نه لرو، کور مو سیلاب وړی، هیڅ هم نه لرو. بس همدا یو د تن جامې را پاتې دي او بس میرمن او ماشومان یوې خواته او زه بلې خواته. موږ د سرپناه په انتظار یو چې راته جوړه شي. ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي:
زهراتو کې هغه سې کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دې د دغسې حوادثو دپاره. نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغسې مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډیر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. د سازمان په یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر عنوان لاندې خبره کړې، لیکلي د طالبانو دوهم ځل واکمنې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته بیولې دي. په عین حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د دوی پر زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو محدودیتونو دوی له ژونده نهیلې کړي دي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بېل کومې ویرې د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقض کړي دي. د سازمان د دوشنبه پر ورځ یوه مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی او د نجونو او ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او ښځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لور کې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او ښځې په تورو وهلي او زندانی کړي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي. لوړ اوس دا کړو محروم شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای ستا کړو کړم ډیر نه هلی سویم زما روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړي سي او دا سی فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا لزدا کړو یوې بلې منشوي انجلی هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
محدود هستیم،
محدود شوی یو. د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یعنی هیڅ. زه د یو افغان نجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ، موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړئ.
محروم کړئ.
د د طالبانو حکومت واک ته لبیا ځلی رسیدو وروسته افغان جوړ یو خزي لشبګم ټولې پورته لزده کړو کار ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محروم کړي دي. د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د استرالیا یوې محکمې د پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو لره برسیره کولو سره مرسته کړې. ډیوید مکبرایټ د کانبرا په یو محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو لغړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
په استرالیا کې یو قاضي د هواد پوځ او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبرایډ د استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبرایډ به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو وویشت میاشتې په بند کې تیروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کیدی شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبرایډ یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول د دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبرایډ لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مکبرایډ سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډیری ځواکونه په اروزګان ولایت کې دیره وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بدخشان ولایت په اورګو ولسوالۍ کې د ځای خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې هلته اوس وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د لمینځ وړو کمپاین بیا پیل کړی دی. د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یو شمیر معترضان نیولی دي چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بدخشان د اورګو ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه بروسته یو شمیر ځایي خلکو سیشن به ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کې ننی. نوموړي د برلاس کلی د تازه وضعیت په اړه وویل
مردم نگذاشتن کې تریاک شان زده شوه،
خلکو اجازه نه ورکول چې تریاک لمنځه یوړل شي. داسې چلن درلو چې د شخړو لامل شول. اوس کلی کې آرام آرامي ده، امارتي الله اړل خاش خاش لمنځه وړي.
خو د بدخشان د درایم ولسوالۍ اوسیدونکو کلیم الله بیا ادعا کوي چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو خپل شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمیر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړو په موخه عملیات وکړي چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شول او یو شمېر نور شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي،
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګو او